آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله د پروان په ولایت کې د قاتیم لا ترکونکو قواوو د تیر شپې عملیات غندلې دي. نن د اسلامي دولت داعش د رهبر لخوا د خلافت د اعلان یو کال پوره شو او په یونان کې د مالی بحران له کبله ټول بانکونه تړل شوي دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. د مخدره موادو په ضد د افغانستان د مبارزې وزارت ویلي دي چې په هغه سیمو کې چې د اپینو مارکیټونه موجود دي، هلته داعش او د حکومت نورې مخالف وسلوالې ډلې فعالیت کوي. د ملي وحدت حکومت دوه والیان مقرر کړي دي په چارو کې د ښځو والیانو په مسؤلیت او مشکلاتو غږیږو. خو اوس زه زیبا خادم او حسیب الکوزه د دې ساعت خبرونه وایو.
د افغانستان د ملي والي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله د پروان په ولایت کې د قاتیم لاتر د قواو د تیر شپې د عملیاتو پاک له سخت عکس العمل ښودلې دي او د بهرنیو قواو د کمانډان جنرال جان کیمبل نه یې وضاحت غوښتی دي. ښاغلی عبدالله داسې وویل:
شب گذشته در ولایت پروان در اثر یک عملیات
خغلی عبدالله ویل تیره شپه د کاتیم لاتر د ځواکونو د عملیاتو له امله په پراخه توګه خلک او په ځانګړې ډول مجاهدین اندېښمن شوي دي. خلک له وسلو سره سړکونو او کلو ته راووتل او د ترسره شوي عمل په وړاندې غبرګون وښود.
د پروان د ولایت امنیه کمانډان وایي تیره شپه ناوخته د قاتیم لاتر ځواکونو د پروان ولایت بایانو په سیمه کې د پخوانیو مجاهدینو د یو قمندان د وسلو او مهماتو زیرمه تباه کړه. وروسته بیا د قمندان پلویان د چاریکار د ښار لارکوڅو ته راوتل او د کابل مزار شریف لویه لار یې وتړله. جنرال مموزی وایي چې بارنۍ قواو د چا کور نه دی تلاشي کړی، خو د خلکو اعتراض دا و چې په کار و چې دغه ډیپو یې په دغه سیمه کې نه وای تباه کړی بلکې بلې سیمه کې تباه کړی وای. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی وایي امنیتي ارګانونه په دې اکله پلټنه کوي.
طالبانو د افغانستان په غرب کې په حمله کې یو لس عسکر وژلې دي. د دفاع وزارت ویلي دي چې وسلوالو طالبانو نن د هرات د کرخ په ولسوالۍ کې د عسکرو د موټرو په قطار ناڅاپي حمله کړې ده. د رویټرز خبری آژانس لیکلی دي چې شپږ طالبان هم په دې جګړه کې وژل شوي دي. په دې وړي کې دغه جګړه لومړنۍ جګړه ده چې د افغانستان امنیتي قواوې د ناټو د رهبرۍ د ائتلاف د قواو نه پرته چې د دسمبر په میاشت کې د ملک نه وتلي دي د طالبانو سره جنګیږي. د خارجي قواو یو وړه قوا په افغانستان کې پاتې ده چې د افغانستان عسكر او پولیس وروزي او مشورې ورته ورکړي.
نن په یونان کې بانکونه تړلې دي او د پیسو ای ټی ایمونه یا برقي بانکونه خالي دي. خو داسې ویل کېدل چې د سرمایه د کنټرول دا وروستی اقدام به د تقاعدي پر پیسو باندې تاثیر ونه کړي. متقاعدین د بیلابیلو بانکونو څنګه ته په قطار ولاړ و خو په دې بریالي نسول چې پیسې راوباسي. د یونان د مالی وزارت ویلي دي چې د دوشنبه په ورځ ناوخته به د اعلان کړي چې د تقاعدي پیسې څنګه خلکو ته ورکړي. په داسې حال کې چې د یونان مالی بحران لا پسې ژور کیږي او دغه هیواد د اروپایي اتحاد څخه د پیسو راتګ بند کړی دی، یونانی چارواکو امر کړی دی چې د اسهامو مارکیټونه او بانکونه دي نن د دوشنبه د ورځې نه شروع تر شپږو ورځو پورې تړلي پاتې سي. لومړي وزیر الکسیس سپارس پرون د یکشنبه په ورځ دغه هیواد په ملي تلویزیون کې د بانکونو او اسهامو د مارکیټونو د تړلو اعلان وروسته لاغنه وکړي چې د اروپایي اتحاد د مرکزي بانک چارواکو وویل چې دوی به یونانی بانکونو ته اضطراري پور ورنه کړي چې بانکونه په راتلونکو څو اونیو کې په وچلېږي. ښاغلي سپارس په داسې حال کې دغه اعلان وکړي چې د یونان او اروپایي اتحاد پور ورکوونکو ترمنځ څو اونۍ مذاکرات وسول تر څو یونان او اروپایي اتحاد موافقې ته سره ورسیږي. خو دواړه خواوې په دې بریالي نه سوې چې موافقه وکړي. د اروپایي اتحاد پور ورکوونکي وایي چې یونان ته د نور پور ورکولو شرط یې دا دی چې دغه هیواد یو لړ اصلاحات راولي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې ښایي یونان سبا نړیوال وجهي صندوق ته خپل میاشتنی قسط چې 1.8 میلیونه ډالره کېږي ورنه کړل سي. د یونان لومړی وزیر دغه هیوا دغه حالت ملامتی د اروپای اتحاد پر پور ورکوونکو راچولې ده او غواښه کړې ده چې واد به د یوروزون د هیوادونو څخه ووځي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 پښتني او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د ایران د اټومي پروګرام په سر په بین المللي خبرو کې دواړه خواوې توقع لري چې هغه نهایي نیټه وغځول شي چې یوې بشپړې موافقې ته د رسیدو لپاره دوی په خپله ټاکلې ده او سبا ته پوره کیږي. د امریکا او ایران چارواکو پرون ویلي دي چې پلان دا دی چې هیئتونه د سیشن به د ورځې نه وروسته په ویانا کې پاتې شي ځکه چې څو مهمې مسلې لا نه دي حل شوي. فکر کیږي چې په دغو مسلو کې یو دا ده چې د ملګرو ملتونو د اتمي انرژي د ادارې مفتشین اجازه ولري چې د ایران اتمي ځایونه تفتیش کړي او همدغه راز به ورو ورو په ایران باندې لګیزلي بندیزونه لري شي. د امریکا د باندنیو چارو د وزارت نتاق میری هارفول:
The bottom line is that Iran will get sanctions relief immediately upon completing the major nuclear.
اصلي خبره دا ده هر کله چې ایران د خپل اتمی پروګرام په حق لغټګامونه واخلي نو سم د سبب بندیزونه لري شي. په دې طریقه دا معلومیدل شي چې ټول خبرې چې تروسه شي وي دي هغه اختیادي. ارسم رزر چې ایران په دې برخه کې اقدام وکي بندیزونه به چې د دې موافقه یو برخه ده لري شي. د ایران خارجه وزیر جواد ظریف پرون د یک شنبه په ورځ د مشورو لپاره بیرته ایران ته ولاړ او توقع ده چې سبا ته ویانا ته سنشي. په دې خبرو کې د ایران، امریکا، برتانیې، چین، فرانسې او جرمني ترمنځ چې د څو کلونو راهیسې د عملري د ځن راتلل کومه نوې خبره نه ده. ځینې ډیپلوماټان وایي د نهایي موافقې واقعي نیټه د جولای 9 ده. وروسته د امریکا کانګرس د یوې نه تر دوو میاشتو پورې وخت لري چې دغه موافقه له نظر تیره کړي. د اروپایي اتحادې د خارجي پالیسي رئیس پرون په ویانا کې خبريالانو ته وویل چې دا خبرې تل سخت وي خو کچېری ټینګه سیاسي اراده موجوده وي نو مذاکره چان موافقه ته رسیدل شي.
نن د اسلامي دولت په نامه د ګروپ د خلافت د لنولو کلي زده یو کال مخکې په همدې ورځ د دایښت ډلې مشر ابوبکر البغدادي د سوریه په ختیځ او د عراق په شمال او لویدیځ کې خپل اسلامي خلافت اعلان کړ. د یو کال په تیرېدو سره اوس دغه سیمې د نړۍ تر ټولو خطرناکې خونړۍ سیمې ګڼل کیږي. نړیوالو په دغه سیمو کې د اسلامي دولت د ګروپ د یا دایښ په ضد هڅې پیل کړې دي. ابوبکر البغدادي د دایښ رهبر د نړۍ په مسلمانانو ډخ کړی دي چې د سنی وسطوالو ملاتړ وکړي. دغه ډله د یرغمل شویو کسانو سرونه پرې کوي، ځانمرګي بریدونه کوي، په عراق او سوریه کې جنګیږي او په بار کې د ترګریزو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخلي. دایښ په سوریه کې د کورنۍ جګړې او په عراق کې د سیاسي ګډوډۍ نه په استفادې سره څو لویو شارونه لاندې کړي دي. د دایښ د لمنځه وړلو لپاره نړیوال ائتلاف جوړ شو چې د متحده ایالاتو د دفاع د وزارت په وینا له تیرو لسو میاشتو نه تر اوسه پورې د دغې ډلې په مورچلونو باندې 4,000 هوایي حملې کړي دي.
نن د مصر په پایتخت کې د لوی سارنوال د موټر په کاروان باندې د بم حمله وشوه. لوی سارنوال د هغه دوه محافظان او یو بل کس زخمی شوه. دا چاودنه نن د قاهرې ختیځ خواته د هلو پولیس په ولسوالۍ کې په داسې وخت کې وشوه چې هشام برکت کار ته روان و. چارواکو مطبوعاتو ته د هشام برکت د زخمی کېدو په باره کې څه ونه ویل، خو دولتي آژانس ویلي دي چې هشام سرسری غوندې زخمی شوی دی. تر اوسه هیچ چا د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
د تونس چارواکي په هغو کسانو پسې ګرځي چې امکان لري دغه وسلوال سره یې مرسته کړې چې په یوه ساحلي سیمه کې په بهرنیو سیلانیانو باندې ډزې وکړې. د برید د جمعې په ورځ ترسره شوې پکې 8 کس ووژل شول. د تونس د کورنیو چارو د وزارت ویان محمد علي ال عربي د یک شنبې په ورځ خبريالانو ته وویل چې سر لدی چې د برید د یو تونسي سختري زله خواتر سره سوي دي، خو چارواکي ډاډه دي چې په دغه کار کې ور سره چمرسته کړي ده. د اسلامي دولت ډلې یادایش په تونس کې د دې برید پړه په غاړه خسته ده او زیاته کړي ده چې په کوويډ کې د شوګانو په جماعت او په فرانسې کې د کیمیاوي فابریکې په د کیمیاوي مواد په فابریکې باندې مرګونی برید هم دوی پلان کړی وو.
په بروندی کې د ملګرو ملتونو او د افریقایي اتحادې د اعتراضونو باوجود چې وایي آزاد او عادلانه انتخابات نشي کېدلې، نن پارلماني انتخابات کیږي. په پایتخت بوجمبورا کې امنیت سخت ټینګ شوی دی، خو په دې ښار کې د ټوپکو او د چاودنو غږونه هم اوریدل شوي دي.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوی خبرونه پیلېږي. په دې خبرونه کې موږ ستاسو ټلیفونونه